د سحر اته بجې دی د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غوايي ثورې څلرمه د اپریل میاشتې څلرويشتمه. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبريږي. نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې طالبان دا نه مني چې داعش تل دی په افغانستان کې پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي. تر هر څه مخکې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هر ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونه وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان شیزنه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې د ارزونه دی د شوزو د حقوقو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقوقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان شوزو او فعالانو له غوښتنو سره سره د شوزو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشری مانی په شمول د حساسو دولتي ودانوي شاوخوا ته وغځیده. بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د روټرز خبري ایجنټ د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سخت جګړې لکبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکو بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په وټون کې خطر دی. په سودان کې د پاوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 د کال کې په ګډه د کودتا لاري وخت تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمنی چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګری اتحادیې د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات شوی چې اندازې د ریکارډ تر حده 2.3 ټریلیون امریکایي ډالرو ته رسیدلې. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکران کې تر جګړې وروسته په مرکزی او لویدیځه اروپا کې په کلنی ډول تر ټولو زیات شوی دی. ویل سی وی اوکران هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بي سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تیرنیز انسټیټیوټ خبره کړي، د نړۍ 45% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا شوی دی. د اروپای ټولنې د چاپریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې نمونونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 هیوادونو کې چې وویشتې د اروپای ټولنې غړي دي تر څېړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنې خورا لوړه پاتې ده. په ځنګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل سوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2,38,000 کسان تر وخت مخکې مړه شوي دي. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته طالبان هغه راپور دی چې پر اساس ویل سوی داعش ډله په نورو هیوادونو کې د حملې لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خپور کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یوه برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کېږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا سوی افشا کېږي او یا ادعا کېږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پېښېږي، دا ټول شیان حقیقت نه لري. موږ ردو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی چې ممکن هغه جنگ غوښتونکي کړی وي چې په تېر کې هم د جنگ طرفدار و، لا هم افغانستان دپاره ښه نیت نه لري. هغوی دغه پروپاګند د دې دپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ لیکلي په دغو اسنادو کې چې ورباندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوي، ویل شوي چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغو اسنادو له مخې چې واشنگټن پوسټ یې په اړه راپور خپور کړی، د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو، کلیساو، سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش د حملو چې مخه یې نیول شوې ده جزئیات څرګند شوي دي. د دغو اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو، خو په فبروري کې د 15 دې ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگټن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې د کرنې وزیرانو د یکشمې په ورځ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غځېدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بیو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې مې میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د نورو صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 8 میلیون ټنه غلې بهر ته صادر کړي. خو روسیې چې د دغې موافقې ولاسلیک کوونکي د پدې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د می له 13 وروسته وغځول شي. روسیې چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی، ویلي چې د خپلو غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره یې غوښتنې نه دي پوره شوې. په هغې اعلامیه کې چې د جی و ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې، د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د جی و ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیتیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره په نیویارک کې خبرې وکړي. له جګړې مخکې روسیه او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي، په تېره مارچ میاشت کې د 60 ورځو لپاره تمدید شوې ده.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیه طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
آن اوس داسې نشي کولی چې تاسو وایې په ډر څه کوي بس جرکۍ غریب دې ته ناست دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپله ژوند زندګي خرابه کړي
درنو دوستانو په یو شمېر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې لسلو او زرو ستونزو سره چې لري د وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شینی خوري خو یو عادي ډول دی چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یې وکړه چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپی غځوي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کوي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زموږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیه طلاق ورکړي
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې وادونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه هلک سره شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
بیا بل نه باید پوښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې